ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಟಡಿ ಮಶೆ ಅವರಿದು ದಾದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ದೇ ತ್ವಾರ್ ರಜ್ದಾ ಕಾಲ್ ದೇ ದೋ ಜರಶ್ ಪಾಡಸಮ್ ದ ಫರ್ವರ ಇತಮ್ಯಾಶ್ ದೇ ವೋ ಮನೇಟದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದೇ ವಕ್ತ ಮಾಖಾಮ್ ಶ್ಪಗ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಪಿಂಜನಿ ಮೇ ಔದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಹಾರ್ ಅತ್ತ ಬಜೆ ಶಿವಿ ದಿ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದಿಯೋ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರವನ ಕೆ ಜ ಅನಿಲಾ ಖಾಲಿದ್
ಔ ಜ ನಸರ್ ಕಾಕರ್
ತಾಸು ತಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯು ಅವಲ್ ರಾಂದಿ ಕೌ ದ ಖಬರು ನಸರ್ ಟೆಗಿ
افغان چارواکی وای طالبانو سره مستقیمن د سولې خبري د روانې میاشتې اخیره پورې پیل کېدو امکان دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي اسلام آباد کې تیر ورځ پاکستان، چین، افغانستان او د امریکا د مذاکراتو په لار نقشه سلاسي وي دي.
د خیبر پختونخوا چارواکی وای صوبه کې د سکولونو امنیت لپاره به د استادانو سره سره اوس د ماشومانو مور پلار هم پکاروی. د تعلیم د مد سیړن کاران وای دغه تګلاره دومره موثره نخ کاری
زما کوم ماشومان دی فاستاری خو فاستاری پزین کې د پیرنس خو پزین کې نو چې پریکټیکلی هغه نور څه ما بخاله دا هغه خو په ختم شي او د ماشومان چې کوم زمونږ ریډل یا پزین کې څه خو راغله نو هغه ختم شي.
پاکستانی چارواکی وای بلوچستان په کوټه کې امنیتی عسکرو باندې تیر ورځ برید وروسته عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي او 15 نور یې نیولې دي.
او اوس د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د افغانستان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د خبرو په لار نقشې د ټاکنې هرکلی کړی. د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو پرون خپله غونډه کې په لار نقشه هوکړه کړې. د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار هیله څرګنده کړې چې له دې څخه به د افغان حکومت او وسلوال مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې شروع سي. ویل کېږي چې د څلور واړه هیوادونو څلورمه غونډه به روانه میاشت کابل کې کیږي. اسلام آباد کې د استازو له غونډې وروسته اعلامیه کې د افغان طالبانو په ټولو ډلو باندې ژغ سعودي چې د سولې خبرو ته دی کښینی.
د افغانستان په ختیځ سیمه کونړ کې د طالبانو لخوا د پولیو د درې تختولې شو کارکونکو مړی ترلاسه شوې دي. د کونړ د گورنر ویان محمد نعیم مصمم وایس آف امریکا ته ویلي دي چې په تختولې شوې کې یو سپروایزر او دوه رضاکاران شامل وو او نن د اتوار پر ورځ مړی ملاو شوې دي. نوموړي ویلي دي د پولیو کارمندان یوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو تختولي او نن سهار یې په ډزو وژلي مړی ترلاسه شوې دي.
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي مرکزی ښار کوټه کې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې نږدې 15 کسان نیولي او په یوه نښته کې دوه تندروان وژلي دي. د ملیشه قوا ویند خان واسي مطبوعاتو ته ویلي چې پولیسو او نیمه پوجي قواو د کوټې ښار په بیلابیلو سیمو کې د عملیات د پروندني ځان مرګي برید وروسته کړي. د هغه پیښې مسؤلیت پاکستاني تحریک طالبان په خپل غړه اخیستی و چې په کې د یوې ماشوم نجلۍ په شمول 11 کسان وژل شوي وو. د ډیوه ریډیو خبریال وای وژل شوي کسان په خپلو اباګنۍ هدیرو کې خاورو ته سپارل شوي.
د ارواخاد اجمل خټک شخصیت خواره واره اړخونه لري او د ادب، صحافت، سیاست او تعلیم په میدان کې د هغه په غوره خدماتو د لرو بر ټول پښتانه اجمل خټک سره د مینتوب تر حده مینه لري. اجمل خټک په کال 1968 کې د پاکستان د خیبر نوخار ضلع اکوړي نومې کلي کې سترګې غوړولې وې او په 1 فروری کال 2019 کې وفات شوی و. لسم جماعت یې لا پاس کړی نو چې اسکول کې استاد شو خو د خپل کامی فکر او روښان خیالۍ له امله د وخت زوروري او مقتدرې طبقې د سترګو ازخی و ځکه نو اخر یې د استاد د ملازمت څخه ګوښه کړو. تاسو ته به اورېدونکو دا وایو چې نن د اجمل خټک د کال شپه منزلې شوې ده. په دغه حق له باندې موږ سره تفصیلي رپورټ شته دی، هغه به هم تاسو سره شریکوو.
او اوس نړیوال خبرونه چې د شان د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سعودي عربستان ته خبرداری ورکړی چې د دوی هیواد ته د پوجونه نه لیږي. نور تفصیل راکوي کلیم افضل د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې.
د شام خارجه وزیر ولید المعلم دا خبرداری په داسې وخت ورکړی چې د سعودي عرب دفاع وزارت مطبوعاتو ته یو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې سعودي عرب داعش یا ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد نړیوالو هلو ځلو په مد کې خپل خصوصي ځواکونه په شام کې ځمکني عملیاتو لپاره لیږلو ته تیار دی. دا خبره د سعودي عرب د پوځ ویان جنرال احمد اسیری العربیا ټلویزیون سره په یوې مارکې کې وکړه. جنرال اسیری د ترکیې ځواکونو په همکارۍ سره د دغې ګام پخلی کړی. دواړه هیوادونه یعنی ترکی او سعودي عرب په شام کې د صدر بشار الاسد واک ختمول غواړي. د دغه وړاندیز وروسته د شام حکومت لخوا هم په عکس العمل کې ویل شوي چې کچرې سعودي عرب ځمکني عملیاتو لپاره خپل پوز راولېږه نو د دوی پوځیان به په بکسو کې بند ځي. دا خبرې د شام خارجه وزیر ولید المعلم خبریالانو او د سر چارواکو ته په جنیوا کې وکړې. ولید المعلم یو خبره بیا تکرار کړه چې د شام حکومت به تر هغې ځمکني عملیات یا ډزبندي نه کوي تر څو چې ریاست اسلامي القاعده یا باغی ډلو په شام کې جګړه جاری ساتلې وي.
ما زلت اقول العقل والمنطق يستبعد مثل هذا التدخل في ذات الوقت.
د شام خارجه وزیر وای چې په شام کې ځمکني مداخلت امکان بیخي ناممکنه دی او د سعودي عرب دا اندازه د حماقت ډکه ده. نوموړي په واضح ټکو کې وویل چې په شام باندې که چا هم یرغل وکړو نوموړي به یې د لرګي په بکسو کې واپس ځي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
شمالی کوریا نن د یک شنبه پر ورځ د اوږده واټن توغندې توغولې او وایي چې سټلایټ ورباندې دی. د شمالی کوریا دا ګام د ملګری ملتونو د هغه بندیزونو سرغړونه ده چې هغه هیواد باندې د بلستیک میزایل ټکنالوژي کارولو څخه د منې کولو لپاره لګولې. شمالی کوریا د راکټ نن سهار د چین ور شمال لویدیز سرحد ته نږدې له یو مرکز څخه توغولې. ورسره شمالی کوریا په سرکاري خبري ایجنسی باندې یو بیان کې د راکټ توغولو په خلای کړي او ویل دي د دوی ساينس پوهانو او تخنیکی کارکونکو په بریالیتوب سره د مځکې د څارنې سټلایټ یا سپوږمکۍ خپل مدار ته رسولې.
د شمالی کوریا له خوا تر لری نه خوښتون کې راکټ معرفي کول او په خبره د نړۍ له خوا د غوسو او اندېښنو اظهار سرګند شوه دي. د امریکای سټیټ سیکرټر جان کیری له خوا په دې اړه بیان جاری شوه دي کوم کې چې دا ویلي شوه دي چې شمالی کوریا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د هغه موعدي خلاف ورزي کړې ده د کومې تر مخه چې د شمالی کوریا په اټومي او بالیسټک میزایل باندې پابندي لګولې شوه وه. د امریکای د قومي سلامتی مشیرې سوزن رایس په دې حق له ویلي دي چې د شمالی کوریا دا ګام د امن خرابولو یو بل کوشش دی. هغه زیاته کړه چې دا پروګرام د امریکای او د هغه ځنی اتحادیانو د مفادو لپاره یو غټ خطر جوړی دی شي. د امریکای د کانګرس یو غړی او د ایوان د بارنو چارو کمیټه چیرمن اډ رویس هم په دې اړه رد عمل اظهار ښودلې دی او وایي د شمالی کوریا دا قسمه جارحیت ورته موقع ورکوي چې د دې ظالم نظام خلاف د بندیز لګولو قانون باندې کار نور هم تیز کړي.
په تایوان کې نن د یک شنبه پر ورځ د ژغورنې کارکوونکي په تاینان ښار کې د زلزلې له امله نړېدلې ودانیو کې د ژوندي پاتې کسانو په لټون وو. چارواکي وایي پرون د 6.4 درجې له زلزلې څخه لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي او تر 1500 زیات ژوبل دي. دا زلزله په تاینان ښار کې راغلې وه چې 2 میلیون نفوسو آبادي لري. زیاتره مړي په ولس چته یوه عمارت کې شوي چې له زلزلې څخه هوار شوی دی.
د یورپی یونین چارواکو په تورکی غږ کړی دی چې د شام هغه زرګونو کډوالو ته خپل پوله پرانیزي کوم چې روانه ونه په حلب صوبه کې په غټه کچه د حکومتي عملیاتو له کبله تښتیدلی دي. د یورپی یونین پالیسۍ مشر فیډریکا د خالی پر ورځ د یورپین خارجه وزیرانو او د هغوی ترکی سیال ته ویلي دي چې ترکی ته د راتلونکو کډوالو په لړ کې یورپی یونین د ترکی مرستې کوي. امستردم کې د غونډې په مهال فیډریک اوویل په دې خبره سوال نشي راپورته کېدی چې د شام نه راتلونکي کډوال شامیان دي او دوی نړیوال تحفظ ته اړتیا لري.
په سومالیا کې حکومتي چارواکو ویلي چې د هفته پر ورځ د دوی د څارنو کیمرو د 2 داسې کسانو عکسونه اخیستي چې په پوجي وردی کې دي او یو مسافر ته وړوکی کمپیوټر یا لیپټاپ ورکوي. دغه کس وروسته یو مسافر الوتکه کې د پرواز په وخت بم چاودنه کې ووژل شو.
د امریکای دیو کالج پروفیسر لاریسیا هاکنز مسلمانانو سره یووالی خودلو لپاره په کالج کې پسر لوپټه اچولې وه. دغه وروستو د مسلمانانو او عیسایانو په موضوع باس ګرم شو او پروفیسر هاکنز د کالج پرې خودلو فیصله وکړه. د خالی پر ورځ د کالج او لاریسیا هاکنز لخوا بیان جاری شو کوم کې چې دا وویل شو چې دواړه د هغه ټولو خلکو سره د عزت په دایره کې خبرې کوي څوک چې سکه سماکې د لري یا نه لري او یا د مذهب په نوم پنه خکېږي. پروفیسر هاکنز هاکنز په لسم دسمبر په خپل فیسبوک باندې دا هم لیکلیو چې هغه ځکه مسلمانانو سره ملاتړ کوي چې دا خلک د کتاب او یو الله منونکي دي. خو د کالج لخوا بیان کې ویلي شوي دي چې دواړو مذهبونو کې فرق شته.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس اوریدونکو ځینې خبرونه معلومات به تاسو ته د لوبو په حق باندې هم درکې، ځکه چې پاکستان کې د سوپر لیگ میچونه شروع شوي دي او په دې حق باندې تاسو ته تفصیلات درکوي زموږ همکار وکیل خان، څوک چې دې وخت په سټوډیو کې ناست دی.
مننه انیلا. خالد قدرمن اوریدونکو، لوبو خبرونو کې څنګه چې تاسو ته انیلا وویل، د پاکستان سوپر لیگ چې دا وخت په دوبۍ کې روان دی او دغه شپږم میچ روان دی د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز ترمنځ. دا وخت د اسلام آباد یونایټیډ کراچی کینګز ټاس ګټلې او هغوی بیا د فیلډینګ فیصله کړې وه. اسلام آباد یونایټیډ خپل بیټنګ کوي او ته 19.4 یا چې کوم 19 اوورونه او 4 بالونه شوي دي وروستي چې کوم راپورونه دي، او هغې کې یو کم دیرش رن یو سل یو کم دیرش رنزونه کړی دي او اته وکټي پریوتی دي. دغه چې نور هم کم تفصیلات راځي به تاسو ته وایو. خو دې سره تړلی بل هم د کرکټ سره تړلی یو خبر، او هغه دا چې د یاسر شاه څوک چې د پاکستان په کرکټ ټیم کې یو سپین بالر دی او تیر سیریز کې ډیره زیاتې وکټې هم اغستې دي، هغه په اړه آی سی سی چې کوم تازه خبر یا تازه راپور خپور کړی، هغه دا چې په یاسر شاه باندې چې دغه کوم ډوپ ټیسټ شوی او هغه مثبت راغلی نو په هغه باندې هغه ته 3 میاشتې سزا ورکړل شوې ده، او دغه سزا به اوس د مارچ روان کال د مارچ په 20مه نیټه باندې سرته رسیږي. آی سی سی په یاسر شاه باندې چې کوم دغه بندیز لګولو شروع کړي چې کله یاسر شاه دغه ټیسټ مثبت راغی نو دوی ویل چې دی په عارضي توګه باندې معطل کړی دی، خو اوس دی وایي چې نه، د 3 میاشتو پاره شوی دی او دغه نیټه به د مارچ په 20مه نیټه باندې سرته رسیږي. تاسو ته به دا هم در یاد کړو په یاسر شاه باندې چې کله د دوی ډوپ ټیسټ شوی نو هغه مهال باندې شوی کله چې په متحده عرب اماراتو کې د انګلینډ او پاکستان سیریز روانو، په دغه مهال باندې دغه ټیسټ شوی چې هغه پکې دغه مثبت راغلی. دغه چې کله دغه ټیسټ وشو نو پاره کې داسې دوایانې دغه په دغه ټیسټ کې راغلی وي کوم چې ممنوع دي یا من دي د آی سی سی د کانتر مخه، یا دغه شانتي چې کوم نور د دوی د کرکټ لوبغاړو لپاره چې کوم قانون دي نو هغه کې هغه ممنوع وي. رسم تاسو ته به دا هم وایو چې یاسر شاه څوک دی. یاسر شاه د خیبر پختونخوا سوابې سره تعلق ساتي او په تیرو سیریز چې کوم د پاکستان شوی دي په هغه کې ډېر زیاتې وکټې هم اغستې دي. یاسر شاه چې خپل کله کوم د دریز وړاندې کړی دی او وایي چې د ده دغه ټیسټ چې کوم مثبت راغلی هغه دا چې د بلډ پریشر د خپل بلډ پریشر لپاره یا د وینې فشار کمولو لپاره د خپلې ښځې دوایانې دوایي اچولې وه چې له وجې دغه ټیسټ مثبت راغلی، او اوس په آی سی سي د 3 میاشتو دغه بندیز لګولی دی. یاسر شاه په تیرو میچونو کې یو کم چې کوم سیریز شوی دی هغه د یو کم 50 وکټې اغستې دي، کمې چې د ټولو زیاتې وکټې دي، او د هغه بالینګ د انګلینډ او سریلانکا او دغه شانتي د نورو ټیمانو تر پرزه چې کوم هغه بالینګ کړی دی نو هغه ډېر غوره بللی کېږي او وایي چې ښې نتیجې روړ دي او په تیرو کې ډېرې زیاتې وکټې اغستې دي. را به شو واپس پی ایس ایل ته. پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ کوم چې د په دوبۍ کې روان دی او نن شپږم میچ روان دی، هغه شپږم میچ د یونایټیډ اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز ترمنځ دی. اسلام آباد یونایټیډ خپل بیټنګ سرته رسولی دی په مقرره 20 اوورونو کې، د 2 وکټو په زیان باندې 122 رنزونه جوړ کړي دي. د دې میچ وروسته به 1 میچ چې کوم کیږي د پی ایس ایل په دغه میچونو کې، هغه به د کوټا ګلیډیټرز او د پېښور زلمی یا پېښور زلمی چې کوم ټیم دی د هغې ترمنځ به کیږي. تاسو ته به صورتحال چې کوم د پی ایس ایل مجموعي صورتحال دی هغه به هم تاسو ته ووایو. هغه دا چې تر اوسه پورې څومره میچونه شوي دي، کومو ټیمانو څومره میچونه کړي دي او څومره ګټلي دي. کوټا ګلیډیټرز نه شروع کړو. کوټا ګلیډیټرز 2 میچه کړي دي او دغه دواړه هغوی ګټلي او مکمل چې کوم 0 پوینټ دي هغه ورسره دي. پېښور زلمی هم 2 میچونه کړي، دواړه ګټلي دي. کراچی کینګز 2 میچونه کړي، یو یې ګټلی دی یو یې بیللی دی. اسلام آباد یونایټیډ 2 کړي دي او دواړه بیللي دي. بیا لاهور کلندرز هغوی هم 2 میچونه کړي دي او دواړه یې بیللي دي. اخوا په بنگلادیش کې د انڈر 19 چې کوم ورلد کپ روان دی په دې لړ کې هم نن د انګلند او سریلانکا ترمنز کوارټر فائنل شوی دی او په دغه کوارټر فائنل سریلانکا په خپل نوم کړی دی او شپږ وکټې هم وسره وي او شپږ اتیا بالونو سره ګټلې دی او د سبا یعنی د فروری په اتمه نیټه باندې به د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنز بل کوارټر فائنل کیږي د پی ایس ایل او د انډر 19 چې کوم ورلد کپ روان دی په دې اړه چې نور کوم تفصیلات راځي د ډیور ریډیو په راتلونکو خبرونو کې به تاسو ته تفصیلات وایو.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګل او قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی اصل که څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د خبرو په لار نقشې د ټاکنې هرکلی کړی دی. د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو پرون خپل غونډه کې په لار نقشه باندې هوکړه کړې. نور تفصیل زموږ خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي. هغه له څېړونکو سره هم خبرې کړې دي چې دغه پړاوونو کې به په کومه کومه موضوعګانو باندې له وسلوال طالبانو سره خبرې اترې کیږي.
دا به څومره قابل عمل وي چې د هغوی او دولت ترمنځ به مخامخ خبرې د روانې میاشتې په اخره کې شروع شي. د افغان چارو ماهر او وتلي صحافي رحیم الله یوسفزی وایي د څلور هیوادونو دغه کمیټي ډیره امیدواره ښکاري او ځکه یې د روانې میاشتې اخره کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل کېدو امکان څرګند کړی دی.
قطر کې چې کوم طالبانو نمائندگان دي هغه چې کوم خبرې کړې دي یا چې کوم جنگ افغانستان کې روان دی هغه کې تیزی راغلی ده او ممکن د نورم تیز شي نو دا خبرې چې موږ تحصیل کوو نو بیا خو دا مختلف خبرې دي. یعنی یو طرف ته ډېر امید دی دغه پاکستان افغانستان چین او د امریکې دغه استازی دا وی چې خبرې به شروع کیږي او وخت هم ورکړی دی مش په اخر کې غوښته کې طالبان اوس پورې دیتا اتفاق نه کړی. یعنی هغه دا نه ویلي چې موږ به خبرو سکینو ما په خیال باندې اوس چې کوم پاتې دی په دې میاش کې په دې کې به زیاتې حالې ځلې کیږي. پاکستان به او دا یو هدف پورې چین به کوشش کوي چې طالبان چې دي هغه رضا شي او هغه خبرو ته کینی. خو دې په دا خبره هم کړې ده چې یو خو دې دا امید لري. یعنی دا لا خبره په خل ده دیمه دا خبره ده چې طالبانو مختلف چې کوم ډلې دي اب مونږه مذاکراتو میز ته راولو نه داسې ښکار چې دوی چې کوم دوه غټه ډلې دي هغه سره په تماس کې دي او دا هغه سره خبرې روانې دي. یو ډله مولا اختر محمد منصور غیر مشري کوي بل ډله مولا محمد رسول دا غیر مشر دی. نو دا د چې اوس په انتظار وی چې طالبان سپایي هغه رسمي توګه مندي دغه هلو ځلو په حق لسوای.
اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبريال شایق حسین څوک چې په باندینو چارو هم جوور نظر لري وای کې دی شي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل کېدل یو څه وخت واخلي خو دا سرګند ده چې دغه مذاکرات په ارومرو شروع کیږي.
ټول له مهمه خبره چې ماته په دې ټایم کې مخکاری او کې چې دی ورجنم کې دی دا خبرې اترې شروع کیدو چانس پیدا شي چې کې چاینیز چې ډېر غټ انټرست دی دا په کوم بنی زل موږ ګورو چاینیز چې دی اگر چې هغه همیشا سټایل امغه دی هغه چې کم خاموشي سره یو سیکرټ طریقې سره هغه خپل کار کوي نو هغه کې هغه کامیاب هم وي اکثر هغه چې کوم سیزونو ته رادنګلي دي هغه سیزونه چې دي هغه بیا کامیابۍ ته هم کوشش کوي چې ورسي. نو د چاینیز هم ډېر غټ انټرست دی انټرست یې ولې دی سی پیک دی نور معاملات دي چاینیز د ریجن څخه پخوا چې څنګه سوچ نه اوس یې سوچته دي. نو د چاینیز او امریکنز او بیا پاکستان تر څو ته چې پاکستان افغانستان حوالے سره ډېرې قربانۍ دي پاکستان طرف ته ګوتم چاته یي خو بیا پاکستان کې په لکونو باندې چې دي ماجر اوس هم پراته دي افغان چې کوم ریفیوجیز دي زموږ رونه او دانه علاوه چې دي بیا طالبانو سره هم پاکستانی هیستوریکل ټایز افغان طالبان هغه هم څه داسې پټه خبره نه ده. نو دا ټول کوششونه چې بیا دغه شان ای یو نور قوتونه نو زما په خیال دا خبرې اترې به شروع شي. دا زما ته دوه سرپرایزنګ ایلیمنټ نه ښکاري که فروری نه وي مارچ وي مارچ سٹارټ وي مارچ اینڈ وي اور دې تر دا پروسس شروع کېدو ولدي. اصل خبره به بیا هغه ټایم شروع کیږي چې دا پروسس کم طرف ته ځي. دا دا چې دې چرته خط طرف ته ځي او که دا چې دې خبرې بس روانې خبرې خبرې خو دا ګوډ ساین دی مونږ ته پوزیټیو کتل.
هغه کوم وجوهات یا علتونه دي د څه په بنیاد چې دغه اعلامیه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل کېدو امید څرګند شوی دی؟ نو ښاغلی رحیم الله یوسفزی په دې حقله څه داسې وایي.
پاکستان خو ګوره یو ځل تیر کال په جولای کې مری کې دغه مذاکرات جوړ کړي، طالبانو څه نمائندگان را وستي وو، بلکې د افغان طالبانو هم نمائندگي وه او د اقلیتي شبکې هم نمائندگي وه. نو ځکه به دوی ډېر پر امیده وي، دوی به سره رابطې هم کړي وي، دوی خو داسې رابطې شته طالبانو سره، دوی خو اثر هم طالبان نمائنده شي. دا به اوس کتلی شي چې څوک تیاریږي دې خبرو ته، ځکه چې ممکن ده چې یو ډله تیار شي یا داسې خلک وي چې هغه مهم کسان وي خو هغه په دغه ډلو کې شامل نه وي، دام کېدی شي، ځکه چې طالبانو کې اختلاف مخې ته راغلی دی. نو خدا ده چې اصلي خبرې به هغه وي، خبرې به ګټورې الګ وي چې دغه مهم چې کوم طالبانو ډلې دي یا ټولو نه چې کوم غټه ډله ده، ملا اختر محمد منصور هغه خبرو ته کښېني، که هغه نه کښېني نو بیا خو به دا خبرې ډېره فایده نه کوي.
د افغانستان طالبان په رسمي توګه افغان دولت نه مني او تل دا دریس خپل کړی دی چې یوازې امریکې سره به د شخړې د هواري دپاره خبرې کوي، او ورسره طالبان دا شرط هم دی چې د سولې د خبرو د بریالیتوب دپاره به د افغانستان نه د بهرنو ځواکونو وتل هم ضروري وي. نو د دې رکاوټونو په تناظر کې دا څنګه کیدی شي چې مخامخ او نتیجه خیز خبرې پیل شي؟ څېړونکي وایي دا به ډېر زر د فروری په 13مه نیټه کابل کې کیدونکي د څلور هیوادونو په غونډه کې هم راښکاره شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ده، او اوزو بلوچستان کویټي ته، چېرته چې پرون په امنیتي عسکرو چې کوم برید شوی و د هغې وروستو کویټه کې فوزي عملیات شروع شوي دي، په کوم کې چې 15 مشکوکه کسان نیولي شوي دي او 2 وسلوال وژلي شوي هم دي. په دغه حقله باندې نور تفصیلات د حمید سمسور په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د یپسیویان خانواسی وی چې د پلټونو عملیاتو پر مهال باندې د لغوسوي وسلوال سازمان 2 وسلوال د ډزو په غبرګون کې ووژل شو او دغه ډول 15 کسان یې ونیول. خانواسی دا کوي چې دوی دغه کسان د لغوسو وسلوال سازمانونو سره د شک پر بنسټ باندې نیولي دي، خو تر اوس مهاله پورې خپلواکو سرچینو له د دې خبرې پخلی نه دی کړی. له نیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي. دغه عملیات تېره ورځ په کوټه ښار کې د ځان وژونکي برید وروسته ترسره کړل چې په هغه کې د 4 ملیشه قواو عسکرو په شمول 10 کسان وژل شوي وو، 40 بیا ټپیان وو. د هغې پیش مسؤلیت طالبانو په سر اخیستی وو. و بل لور ته بیا د تېرې ورځې د ځان وژونکي برید مقدمه په سیول لاین کې د نامعلومه وسلوالو په ضد باندې د SHO په مدیت کې درج کړل سوله. د بلوچستان د ملیشه قواو ویان خانواسی وایي چې دوی په ډیره بوختي کې هم د سړک لغاړې شخ کړل سوی 13 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ناکاره کړل، او دغه ډول په تربت کې FC او اساسو ادارو د لغوسوي وسلوال سازمان یو کس ونیوي. څرګند دی چې په بلوچستان کې په روان کال کې پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو او پر پولیسو باندې بریدونه ډیر زیات شوي دي. په تېره یوه میاشت کې د کوټې د سیټلایټ ټاون د پولیو مرکز تېره ورځ پر عدالت سړک او هلته په ژوب کې د پوځ پر چاوڼۍ باندې 3 ځان وژونکي بریدونه ترسره شوي دي، چې په ترڅ کې تر اوس مهاله پورې 25 تنه زدې پولیس او ملیشه قواوې وژل شوي دي، یو شمېر بیا ټپیان هم دي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کډر منور دونکو ماشمنې خبرونه ته واشنگټن ډي سي څخه غوښی استا او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چری چارواکی وای ایالت کې د شونځیو د امنیت ساتنې لپاره به د استادانو او د ماشومانو د سرپرستانو کمیټې په کار اچوي. په هغه ایالت کې 28,000 سکولونه دي او چارواکی وای د ټولو سکولونو امنیت ساتنه د دې لپاره شای امکان ونه لري. نور تفصیل راکوي له سیمې څخه د جو ریډیو خبريال ارشاد مومند.
محمد عارف وای چې په صوبه کې پرایمری، میډل او های سکولونو شمیر تر 28,000 پورې دی او هر یو سکول ته پولیس سکیورټی ورکول ګران ده او دوی غواړي چې والدین هم سکولونو امنیت ټینګ ساتلو کې خپل برخه واچي.
دا پیرنټس کوم سره شي د دې خلک را سره شنو هغه پیرنټ مو ختم شي او موږ سره کوم ماشومان دي فاست هغه خوف دا هغه پزین کې دا پیرنټس خو پزین کې نو چې پریکټیکلی هغه نور څه ما په خیال هغه خوف مو ختم شي او دا ماشومان کوم
په بچخان پوهنتون برید او د طالبانو په تعلیمي ادارو د نورو بریدونو د لکو وروستو حکومتي چارواکي د سکیورټي بیلابیلې لارې لټوي. په سکولونو کې کیمرې، حفاظتي دیوالونو چتول، استادانو او څوکیدارانو ته وسلې په اسانه لایسنس ورکولو سره سره اوس په والدینو غږ شوی چې امنیت ټینګ ساتلو کې حکومت سره مرستې وکړي. او ماهرین وای چې دغه لپاره ممکن ده چې د والدینو او استادانو جوړ کمیټې فعال کړي. خو د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان خیبر پښتونخوا مشر عمر اورګزی وای چې دغه کمیټې غیر فعال دي او نشي کولای چې د سکیورټی ذمہواری په خپل اوګو واخلي.
خو په ګراوند باندې دا خلک نشته او د سم متمرکزانه موږ لیدل دي چې هغه کوم چیرمن وي اکثر چیرمن د امام مسجد وي هغه کوم چیرمن وي هغه وفات شو وي او د سم فکران پکې وی چې هغه کمیټې کې ډېر فکران ترانسفر شو وي نو دا کوم دی یو د دې پراپر هم لکه څنګه میکانیزم وو یو کال مخکې دوه شروع کړو ټریننګز خو درې ورځې ټریننګ دغه ته ورکول هغه دومره هغه کپاسټی دومره نشته چې هغه مطلب د سکول مینج کی یا د دې کوم سیستم دغه فعال دي.
د پرایمری سکولونو استادانو تنظیم مشر خالد خان وای چې د سکولونو سکیورټی د استادانو او والدینو ذمہواری نه ده بلکې امنیت ټینګ ساتل د ریاست ذمہواری ده.
والدین هو لکه هغه باندې هم یو خوف او حراسه هغه په څور کې کوم دی مزور وکړي او په څور په اړه چې موږ تاسو غوښمه تیاری او اوی ته چې تاسو ورکړي یا ستیټ زمداري ته پاتې شول دا ټول هغه د ادارې چې موږ دی هغه هغه د ادارې چې موږ دی سکیورټی
چارواکی وای چې دوی د سکولونو سکیورټی مضبوطولو لپاره هر ممکن کوشش کوي او په دې مشکل وخت کې د تعلیم نظام فعال ساتلو لپاره به هر چاته په دې کې خپل برخه اچول وي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا انیلا خالد او ماسر سټوډیو کې ناست همکار نصیر کاکر تاسو ته د ډیوا ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایو او یو ځل بیا وړاندې کوو د خبرونو سټه کې.
افغان چارواکي وایي وسلوال طالبانو سره د سولې مستقیمې خبرې د رواني میاشتې تر پایه پورې د پیل کېدو امکان لري. په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي اسلام آباد کې پرون د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د مذاکراتو په لار نقشه سلاسي وو.
پاکستانی چارواکی وای بلوچستان کوټه کې په امنیتی اسکرو باندې 13 ورځې بریدروستو عملیاتو کې دوه وسلوال وجلی شوې دي او 15 نور یې نیولې دي.
او خیبر پښتونخوا کې چارواکی وای ایالت کې د شونځیو د امنیت ساتنې لپاره به د استادانو او ماشومانو د سرپرستانو کمیټې په کار اچوي، خو څېړونکي وای دغه حکومتي تګلاره اغیزمنه نه ښکاري.
خبرونه تفصیل
د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د خبرو د لار نقشې د ټاکنې هرکلی کړی. د امریکا، چین، پاکستان او د افغانستان استازو پرون د خپل غونډه کې په لار نقشه هوکړه کړې وه. د سولې د عالی شورا غړي محمد اسماعیل قاسم یار هیله څرګنده کړې چې له دې څخه به د افغان حکومت او وسلوال مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې شروع شي. ویل کیږي چې د څلور واړه هیوادونو څلورمه غونډه به روانه میاشت کابل کې کیږي. اسلام آباد کې د استازو له غونډې وروسته اعلامیه کې د افغان طالبانو په ټولو ډلو باندې ږغ سوی چې د سولې خبرو ته دی کښېني.
د افغانستان په ختیځه سیمه کونړ کې د طالبانو لخوا د پولیو د درې تختولې شو کارکونکو مړی ترلاسه شوی دي. د کونړ د گورنر ویان محمد نعیم وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په تختولې شوي کسانو کې یو سپروایزر او دوه رضاکار شامل وو او نن دې تور پر ځای مړی ملاو شوی دي. د سیمې د صحت د محکمې مشر ډاکټر احسان الله فضلي د پیښې پخلی کړی دی. ویلي دي چې دغه درې واړه کسان نږدې 12 ورځې وړاندې تختولې شوي وو.
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې مرکزی ښار کوټه کې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې نږدې 15 کسان یې نیولي او په یوه نښته کې دوه تندروان وژلي دي. د ملیشه قواو ویاند خان واسي مطبوعاتو ته ویلي چې پولیسو او نیمه پوځي قواو د کوټه ښار په بیلابیلو سیمو کې دا عملیات د پروندني ځانمرګي برید ورسته کړي.
او نن د ارواخات اجمل خټک کلیزه او مانزلې شوه. اجمل خټک د پښتو پادب کې یو لوی نوم دی. دغه سره صحافت، سیاست او د تعلیم په میدان کې هم دغه په غوره خدماتو د لروبر ټول پښتانه اجمل خټک سره د مینتوب تر حد مینه لري. اجمل خټک په کال 1988 کې نوخار ضلع اکوړي نومي کلی کې زیږیدل. اجمل خټک یو شمیر کتابونه لیکلي دي چې پکې ځنې د وخت چغه، افغان ننګ، جوان او فن شامل دي.
شمالی کوریانان د یکشنبې پر ورځ د اوږده واټن توغندي توغولې ده او وایي چې دغه توغندي باندې سټلایټ لیږلې. د شمالی کوریا د اګام د ملګری ملتونو د هغه بندیزونو سرغړونه ده چې هغه هیواد باندې د بلستیک میزایل ټکنالوژي کارولو څخه د منې کولو لپاره لګولي. شمالی کوریا د راکټ نن سهار د چین و شمال لویدیځ سرحد ته نږدې له یو مرکز څخه توغولې. وروسته شمالی کوریا په سرکاري خبري اژانس باندې یو بیان کې د راکټ توغولو پخلای کړی او ویلي دي د دوی ساينس پوهانو او تخنیکی کارکونکو په بریا تلوب سره د مځکې د څارنې سټلایټ یا سپوږمکۍ خپل مدار ته رسولې ده.
او بل خوا د شمالي کوریا له خوا تر لري نه خوښتون کې راکټ معرفي کولو په دغه کار د نړۍ له خوا د غوسو او اندېښنو اظهار سرګند شوی دی. د امریکای سټیټ سیکرټری جان کیری له خوا په دې اړه بیان جاری شوی دی کوم کې چې دا ویلي شوی دی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د هغه معاهده خلاف ورزي کړې ده د کومې تر مخه چې د شمالي کوریا په اټومي او بالستیک میزایل باندې پابندي لګولې شوې وه.
په تایوان کې نن د یکشنبې پر ورځ د ژغورنې کارکوونکي په تاینان ښار کې د زلزلې له امله نړېدلې ودانیو کې د ژوندي پاتې کسانو په لټون وو. چارواکي وایي پرون د 6.4 درجې له زلزلې څخه لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل دي. د زلزله په تاینان ښار کې راغلې وه چې 2 میلیون نفوسو آبادي لري.
د یورپی یونین چارواکو په ترکی غږ کړی دی چې د شام هاغه زرګاو کډوالو ته خپل پوله پرانیزي کوم چې روانه او ونه په حلب صوبه کې په غټه کچه د حکومتي عملیاتو له کبله تښتیدلی دي. د یورپی یونین پالیسۍ مشر فیډریکا د خالی پر ورځ د یورپین خارجه وزیرانو او د هغوی ترکی سیال ته ویلي دي چې ترکی ته د راتلونکو کډوالو په لړ کې یورپی یونین د ترکی مرستې کوي. امستردم کې د غونډې په مهال فیډریکا وویل په دې خبره سوال نشي راپورته کېدی چې د شام نه راتلونکي کډوال شامیان دي او دوی نړیوال تحفظ ته اړتیا لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم وړاندې کو تاسو ته یو ریپورت چې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سعودي عربستان ته خبرداري ورکړی چې د دوی هیواد ته د پوجونه نه لیږي. نور تفصیل د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي چې په چکچکو شروع کیږي.
د شام خارجه وزیر ولید المعلم دا خبرداري په داسې وخت ورکړی چې د سعودي عرب دفاع وزارت مطبوعاتو ته یو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې سعودي عرب داعش یا ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد نړیوالو هلو ځلو په مد کې خپل خصوصي ځواکونه په شام کې ځمکني عملیاتو لپاره لیږلو ته تیار دي. دا خبره د سعودي عرب د پوز ویان جنرال احمد اسیری العربیا ټلویزیون سره په یوې مارکې کې وکړه. جنرال اسیری د ترکی ځواکونو په همکارۍ سره د دغې ګام پخلی کړی. دواړه هیوادونه یعنی ترکی او سعودي عرب په شام کې د صدر بشار الاسد واک ختمول غواړي. د دغې وړاندیز وروستو د شام حکومت لخوا هم په عکس العمل کې ویل شوي چې که چېرې سعودي عرب ځمکني عملیاتو لپاره خپل پوز راولیږه نو د دوی پوځیان به په بکسو کې بند ځي. دا خبرې د شام خارجه وزیر ولید المعلم خبریالانو او د سر چارواکو ته په جنیوا کې وکړې. ولید المعلم یوه خبره بیا تکرار کړه چې د شام حکومت به تر هغې ځمکني عملیات یا ډزبندي نه کوي تر څو چې ریاست اسلامي القاعده یا باغی ډلو په شام کې جګړه جاری ساتلی وي.
ما زلت اقول العقل والمنطق يستبعد مثل هذا التدخل في ذات الوقت.
د شام خارجه وزیر وای چې په شام کې ځمکني مداخلت امکان بیخي ناممکنه دی او د سعودي عرب دا اندازه د حماقت ډکه ده. نوموړي په واضح ټکو کې وویل چې په شام باندې که چا هم یرغل وکړو نوموړي به یې د لرګي په بکسو کې واپس ځي. د امریکې صدر باراک اوباما د سعودي عرب لخوا په شام کې د پوځونو لیږلو د فیصلې هرکلی کړی. خو د شام خارجه وزیر ولید المعلم په جنیوا کې په خپلو خبرو کې د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده سټیفن ډی میستورا په اړه هم د خفقان مظاهره وکړه. د ویل چې د ملګرو ملتونو د خصوصي نماینده دا فیصله هم غلطه ده چې د شام حکومت باغیانو سره دې خبرې وشي ولې چې دغه باغیان د اولس نمائندګي نه کوي. نوموړي د روس تاینه او مننه وکړه چې د شام حکومت سره څنګ په څنګ جنګیږي.
الدور الروسي لن يتوقف الا بعد هزيمه.
د شام خارجه وزیر ولید المعلم وویل د روس په شام کې د پوځي عملیاتو کار تر هغې دوام لري تر څو چې ریاست اسلامي جبهة النصره او نورو ترهګرو ډلو چې القاعدې سره تابع لري هغوی ته ماتې نوي ورکړي. د زیاتوي چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د قراردادونو سره سمون خوري. ندیم شهادی په ټفټس یونیورسټۍ کې د ډیپلوماسۍ د سکول مشر دی. دی وایي چې په شام کې به حالات ورځ پر ورځ خرابیږي تر څو چې حکومت او د شام د حکومت ملاتړي په حکمت سره رامخته شوي نه وي.
There is now increasing recognition that Russia, Iran and the regime.
د وایي چې دا خبره اوس منل شوې چې په شام کې روس، ایران او د اسد حکومت د پوځي حل په تګلارې عمل کوي او بل دا چې امریکا او د دوی اتحادیان د دې فکر او سوچ مخه هم نه نیسي. د دې مطلب بداوي چې مایوسۍ او تندروي ته به په دغې خطې کې وده ملاویږي. په دوبۍ کې میشته یو څیړونکی تھیودور کیراسک بیا بل خوا دا دریز لري چې په شام کې د امریکې او د دوی اتحادیانو یعنی سعودي عرب لخوا مداخلت به لیونتوب وي. په داسې حال چې دغه حالات سخت کشیده دي او کچري حالات نور هم خراب شول نو دا به د حیرانتیا خبره نه وي.
د یورپی یونین چارواکو ترکی ته د هاغه شامی کډوالو ځایولو غږ کړی دی څوک چې روانه هفته د شام حلب صوبې کې د حکومتي عملیاتو له وجې تښتیدلی دي. اوریدونکو تاسو ته په دغه حق لباندې نور تفصیلات زموږ همکار شهبزاده درکوي.
د شام په الیپو خار خواوشا کې د شامی عسکرو لخوا د تازه عملیاتو له وجې په زرګونو نور شامی کډوال د ترکی پولې ته روان دي او د ترکی لخوا د غلطه د پولې تړلو وروسته دا وخت په ترکی نړیوال فشار سیوا شوی چې خپلې پولې دې د غزرګونو شامی کډوالو لپاره خلاصې کړي څوک چې د حکومتي عملیاتو له وجې د الیپو نه په تیښته دي. د یورپی یونین چارواکو په ترکی غږ کړی چې د شام هغو زرګونو کډوالو ته خپلې پولې پرانیزي کم چې روانه اونۍ په حلب صوبه کې په غټه کچه د حکومتي عملیاتو له کبله تښتېدلی دي. خو د ترکی په پوله پراته شامی کډوال بیا د دغه ځای قصه صداسې کوي.
came to the camps with children, including toddlers only a month old. Where are we supposed to go? We can't go back to our homes.
محمد ادریس د شام ناراغله یو کډوال دی. دی وای منګدل تا کیمپونو تا د خپل ماشومان سره راغلی یو چې پکې د یوې میاشتې د عمر ماشوم هم شامل دی. دی پوښتنه کوي چې موږ به چرته ځو. هغه وای موږ بیرته خپل کورونو ته نشوستنی دی. د یورپی یونین د پالیسۍ مشر فیډریکا مغیرنی د خالی په ورځ د یورپی خارجه وزیرانو او د هغوی ترکی سیال ته ویلي چې ترکی ته د راتلونکو کډوالو په لړ کې یورپی یونین د ترکی مرستې کوي. امستردام کې د غونډې په مهال مغیرنی ویلي په دې خبره سوال نشي راپورته کېدی چې د شام نه راتلونکي کډوال شامیان دي او دوی نړیوال تحفظ ته اړتیا لري.
If not a legal duty, there is also a legal duty for the Norful Mong
دلته کې مشر لیکلی شوی دی. هغه ښځه د دلته مشر لیکلی دی.
د کډوالو تحفظ په قانوني نه وي نو یو اخلاقي او انساني ذمہواري ده. او دا یو نړیواله قانوني ذمہواري پدې ده چې مشر لیکلی دی. چې تاسو په هیواد کې پناه غواړي او ورته د تحفظ ضرورت وي دوی له دې تحفظ ورکړي شي. په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د شام نه راتلونکي کډوال د پناه پلټون کې دي او دوی ته تحفظ پکار دی.
د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو دو ورځې وړاندې په لندن کې را جوړې وې غونډې ته په وینا کې ویلي چې ترکی به کډوالو ته د راتلو اجازه ورکوي. ولې روانه اونۍ د ترکی په پوله راجمع شوي په زرګونو کډوال په دې تمه ناست دي چې کله به ورته ترکی د تحفظ ورکولو او هیواد ته دننه د راتلو اجازت ورکوي. ترکیه د انساني همدردی په بنیاد امداد ورکوي ولې پوله نه خلاصي. باوجود د دې چې خارجه وزیر مولود کوسوګلو یې د خالی په ورځ ویلي د هغو خلکو د پاره یې پوله خلاصه ده څوک چې د پوځي تشدد او د روس د فضايي حملو نه تحفظ غواړي. ریپورټونه وایي ترکیه د درزنو په شمیر کې هغو خلکو ته په هیواد کې د داخلو دو اجازه ورکړي څوک چې په بمباری کې ټپي شوي دي. د شام سرکاري خبري ادارې د جمعې په ورځ ویلي چې د حلب کمچې یو وخت د هیواد اقتصادي مرکز وو ځینې علاقې په خپله ولقه کې اغېستې دي. حلب دا وخت د حکومتي او مخالفه جنګیالو د جګړې مرکز جوړ دی. په داسې مهال چې شام کې د خانه جنگي 15 کاله پوره کیږي ترکی د وړاندې نه 600,000 پورې کډوال پر ځای کړي دي. د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر بیا د اروپایي اتحاد د وزیرانو غونډې ته ویلي اوس وخت راغلی چې نړیواله ټولنه د کډوالو لانجې ته بیا Katanoki.
Wir müssen jetzt noch einmal erneuten Druck aufbauen, politischen Druck aufbauen, damit der politische Prozess befördert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die durch die Ereignisse der letzten Tage
Harald Walter White Mungla Yuwaribia da Fischer Seva Kowal Pakardi che de Sham de Langi siyasi hal pakarde aw de tiro so razo de fi khurusto so dana ganam chi sok so chuki che de Sham Langaba de fauz de lare hal shi Mungla bia سیاسی حل یا د خبرو اترو پروسې لا تلل پکار دي. یورپ ته د کډوالو لار ګڼل کېدونکي ترکی باندې د یورپی یونین لخوا فشار دی. په نومبر کې د 315 ارب ډالرو د تړون اعلان شوی چې پکې یورپی یونین په دې خبره اتفاق کړی چې د یورپی یونین د غړي جوړېدو د ترکی پخوانی خواهش عملي کولو په لړ کې به هڅې تیزی کړي. د کم په بدل کې چې به ترکی د کډوالو یورپ ته د تلو مخه ونیسي کم چې د 1300 کلونو راسي یورپ ته روان دي.
د وایس اف امریکا یوټیوب رادیو دا ګلاو کډر منوریدونکو ماشه منې خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غواړی استا او اوس یو بل ریپورت ولور ته تاسو په مرګرزو چې کارپوهان وایي د داعش وسلواله ډله په افغانستان کې خپل پښې ټینګوي او هلته د خپل ترګر عملیاتو لپاره ماشومان په خپل ډله کې د جلبولو هڅې شروع کړې دي. زموږ خبریال اسلام الدین ساجد هم په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو ریپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
سوره دی وړاندې د افغانستان دایښ لخوا جاری شوی یو ویډیو کې هم دغه ماشومان سره د وسلې خودلې شوی وو چې هغوی ته وسلوالو د ټوپک تربیت ورکولو. د ځای خلکو وینا تر مخه د ننګرهار، اچین او نازیان سیمو کې دایښ لخوا یو مدرسه هم جوړ کړی شوی دا چرته چې د ځای خلکو ته خپل ماشومان دینی تعلیم حاصلولو په نوم داخلولو ترغیب ورکړی کیږي. او د افغانستان استخباراتي چارواکو وینا تر مخه دغه مدرسه کې 500 نه زیات ماشومان داخل کړی شوی دي. د پاکستان دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایر محمود شاوای خلک د غریب بې دواجی ماشومان مدرسو کې داخلوي او دغه ماشومان په اسانه د وسلوالو لاسونو ته ځي.
زما په خیال چې مور او پلار باندې وخت غربت د وجنه بچي مدرسو کې داخل چیر داغي ته روټه ملويږي. او د داعش یا د طالبانو یا د القاعده بنیادی مقصد دا دی چې داسې واړو چې کوم عمر کې ذهن وي اغینا اغي سوسایډ بمب جوړول شي کیدی شي چې پاخه مازو والا مشکل معنی دغه طرف ته لاړ شي، لیکن کچه ذهنونه چې کوم دي نو هغه ضرور دې طرف ته ځي. او په دې وجه دي زیات دا ماشومانان چې کوم دي نو دې ځان سره برتي کوي.
پاکستان کې هم تیر وو اته کالو راسي زیاتره ځان مرګي بریدونو کې دا کتلې شوې دي. طالبان هم کوم عمر هلکانو باندې دغه بریدونه کوي. یوازې د ملکن ډیویژن پوځي عملیاتو په وخت پوځي چارواکو وینا تر مخه دوی ګڼ شمېر کوم عمر هلکان نیولې وو کوم چې طالبانو ځان مرګي بریدونو لپاره تیار کړي وو. بریګیډیر ریټایر محمود شاه د هغه ماشومانو په حق لوي
بسواد کې مونږه کوم پروګرام ډی ریډیکلایزیشن شروع کړو او په هغه کې کافی ماشومان هم اغی ته چې مو تعلیم شروع کو نو لکه پاری کې اری اریان چې قرآن کې دا لیکلي دي چې ته خودکشي حرام ده. اری به ډیر چې تاسو مونږ ته خزه کې چې مونږ ته الته خو نه دی خولې مونږ ته خو جنت دا حلال ده او دا چې ته به جنت ته لاړ شي او به جنت ته کوم ځای ته ځي وغیرہ وغیرہ. لیکن دا غی علم دونه کم وو نو دا سیما شومان چې کوم دی هغه د دې ټارګټ وي او دی بیا استعمالي.
سومیاشت وړاندې الجزیره ټی وی هم خپل یو راپور کې داسې کم عمر ماشومان خودلی وو کوم چې داعش په افغانستان کې برتی کړی وو. سوره دی وړاندې داعش لخوا خپرولې شوې ویډیو کې هم خودلی شوې وو ماشومان عمرونه د 12 تر 40 کالو ترمنځ دي چې پکې زیاتره افغانان ښکاری. ولی سړنکاران دا نظر لري داعش افغانستان کې پاکستان پولیس سره نږدې خپل مرکزونه جوړ کړي دي چرته چې د امریکې او افغانستان ځواکونو لخوا د داعش په ضد عملیات هم روان دي. ولی دغه ځای کې د داعش مضبوطېدل پاکستان لپاره هم را روان وخت کې خطر ور جوړ دلې شي ځکه چې ځنی پاکستانی طالبانو ډلې د افغانستان دایښ سره نږدې اړیکې لري او د دایښ مشران هم وړاندې پاکستانی طالبانو برخه پاتې شوې دي. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
او کتونکو اوس تاسو ته چې کوم رپورټ درکو هغه پاکستان کې د پی آی اے جهاز چې کوم دی هغه په حق لباندې دی او د دغه پی آی اے د کارکونکو لخوا احتجاج اوس هم روان دی. که څه هم پایلټانو خپل احتجاج واپس اغست دی خو نور په زرګاو ملازمان وایي چې تر سوې غوښتنې نوي منلې شوي تر هغې به خپل احتجاج جاري ساتي. په دې حق لباندې تاسو ته نور تفصیلات د ډیوا ریډیو خبریال فضل عزیز درکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي فضائي کمپنۍ پی آی اے د کارکونکو لخوا په شپږم ورځ هم کار بندیز دوام لري. ولی د پی آی اے بیان دانیال ګیلانی وایي د اسلام آباد ایئرپورټ نه د پی آی اے ځینې جهازونه سعودي عرب او په ملک کې دننه روان شوي دي.
جن میں سے بعض کے ویزے بھی جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں.
دی اسلام آباد نا دو 777 البتہ کے جدے تھا روانی کڑے شوی دی ددی د پارا چہلت د عمر کم زائرین ناستی په هغه کې د زینو ویزه هم ختميږي او هغه د سلور 15 ورځو راهسه په انتظار دي. هغه به بیرته ملک ته راولي. دانیال ګیلانی زیاته کړه چې د پی ای د کارکونکو لخوا کاربندیز په خپل ځای روان دي خو دغه جهازونه چې روان کړی شوی دا هم د پی ای خپل کارکونکو روان کړی او دوی په خپل مرزه واپس راغلی دي. نو موړ زیاته کړه نن په شپږم ورځ د پی ای د پرواز کوونکو منسوخ شو جهازونه شمیره تر شپږو سو رسیدلې او د 2.5 ارب روپو پورې تاوان شوی دی.
کل ملا کے تقریباً کوئی 550 سے 600 کے درمیان فلائٹس ہوں گی جو منسوخ ہو چکی ہیں.
د پی آی اے د بیان تر مخه دوی بحث کوي چې په خصوصي توګه سعودي عرب کې د ګرشو عمرې ول کسانو د پاره هم دغه ډول تنظیم جوړ کړي او هغوی واپس ملک ته راولي. بل لور ته د پی آی اے د کارکونکو لخوا د حکومت سره خبرو د پاره جوړې کمیټې بیان نصر الله افریدی وایي د کراچۍ ترڅنګ لاهور، اسلام آباد، پېښور، کوئټه او د ملک پټول ایئرپورټونو باندې د کارکونکو احتجاج روان دی او د پی ای ای ټول جهازونه ولاړ دي او د حکومت د پی ای ای د خرڅولو د پریکړې بیرته اخستو پورې به دوام لري. د جمعې پر ورځ د حکومت د نشکاري کمیشن مشر محمد زبیر او د پی ای ای د کارمندانو ترمنځ خبرې شوې وي، خو نصر الله وایي د حکومت لخوا ورسره بیا مذاکرات نه دي شوي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈی ریڈیو، کراچی.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
چرسدی سیمه ته چری چی یو کس فضل ربی دو ماشومان چې دی هغه د پولیو په رنځ اخته سوی دی. هغه ډیو ریډیو ته ویلي دی چې نو خبر د پولیو څاڅکي څومره مهم دي د ماشومانو د صحت لپاره، او دا چې کای خپل ماشومانو ته څاڅکي ورکړي وای نو اوس به هغوی د ټول عمري مزوري ژوند نه تیرو. شاهنشاه د کورنۍ ته ورغلی له فضل ربی سره خبرې کړي، یو رپورټ یې برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
ویل کېږي چې بچی د پلار مټی وي او بیا دوه ځوانان بچی د یو غریب پلار لپاره لوی سرمایه نه کم نه وي. خو د چرسدې 50 کلن فضل ربی دواړه بچی د پولیو وایرس کار شوي. کله چې په ماشوموال کې د 40 کلن افتخار علي کې د پولیو وایرس تصدیق نه پس د دې مازورتیا غم لا نو ختم، چې په هندغه لږه موده کې دوی والدین ته د بل زوی شهید علي هم د پولیو خطرناک وایرس لګېدو خبرتیا وشوه. خو فضل ربی کوم چې د لا علمي له وجې بچو ته پولیو کترې نه ورکولو دی انجام واقف نو، اوس د خپل تسلی د پاره دوی خدمت کوي.
لکه چې د باتون تنظیمات هم احساس دي اکثر زه په غوږ کې وړم چې زنې بیا خو ماشوم پر اخکو زیږي، کله یو ځای خوب شي کله بل ځای خوب شي، تکلیف وته رسي چې ما چې تبو زه نه هغه موږ مجبورې نه دی نشو دا کولی ترون دی خې جول کو زول او دغه هغه چته لاړم شي ګاډي کې بیا ناست دي غم خاده لا کو زیدې ته خور نشي.
فضل ربی ته په هر ماشوم کې خپل بچی ښکاری او افسوس کوي چې لکه د نورو هلکانو په شان که دوی هم خپل هلې ځلې کولې نو دی به ډیر خوشاله وو. خو بلخوا د زوی افتخار علي وایي چې دی په خپله ګرځېدی شي او سبق ویلو شوق یې هم لرلو، خو په سکول کې د علاج په اړه د بجلی شارټونو له وجې په دریم جماعت کې سکول پرېښودو.
ما سکول دریم پورې ویلې دي سکول مې دی وجه پرېښودو چې ما له شارټونو راکول نو زه به ډاکټر ګرځولم وي دا کا چې ټیکی کې ګرځا کنه نو ګنټنیو به شاټ را کو نه خو لاسونو کوم دم نو نو بیا ما سبق نو شو ویل بیا بل نشم پویل چیر باندې کې ناستي نو بس ما را دی وجه سکول پرې خاړو لا بس سکول وایو لا به علاج کو چی یو خبره.
افتخار زیاتوی چې د خپل رو شاهد علي ډیر خفه دی، ول چې هغه د ګرځې دو جوګ نه دی او دا هم غني چې ډاکټر وینا تر مخې شاهد علي ته پولو وایرس د پوجه خور شوی. خو شاهد علي صرف د دې خبرې ګیله کوي چې په ویل چیر کې ټول ورځ ناشته لوجه دی تنگ شي او په بیا بیا د کور نه بهر وېستو لوجه د کور نور خلک هم تنه تنگ شي او د خواله ناراضي.
بس باندې شو ته بنن د میچاد لتی شو تش میچاد لم نه شتلې یو تو چیرا شو بل تو چیرا بوندا دیو را تو نه شو دی بوتل ادا دیو واغ دیو نو بس کو نو بس پسې کل کې ور ټول عمر ګرځو ګرځو تنگ شو سې کل کې.
نه یوازې شاهد علي بلکې د هغه پلار فضل ربی هم دا یو ارمان دی چې د ده بچی په خپل خپو وګرځي او باقی ژوند. نه یوازې شاهد علي بلکې د هغه پلار فضل ربی هم دا یو ارمان دی چې د ده بچی په خپل خپو وګرځي او باقی ژوند یې په محتاجۍ کې تیر نه شي. شاهنشاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی، 400.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
غواړی چې زمونږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زمونږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواړي استه تاسو ته یادونه درکو چې د فروری میاشته چې د کال دویم میاشته په دغه میاشته کې د پښتنو درې مشهور او وتلي شاعران او لیکوالان له دې جهان څخه سترګې پټې کړي چې په هغه کې یو خو اجمل خټک، دویم کلندر مومند او دریم ایوب صابر. دغه درې سره نمونه په پښتو ادب کې ځلانده نمونه دي چې هم یې شاعري کړې بلکې داسې شاعري یې کړې چې په هغه کې وطنوالو ته نه یوازې د مینې بلکې د وطن سره د مینې پیغام هم ورکړی دی. درې واړو داسې لیکنې کړې دي چې په هغه کې هم ډېر څرګند پیغامونه دي د بدلون لپاره، د غریبۍ د ختمولو لپاره، او ورسره د ځوانانو لپاره داسې پیغام چې دوی دې زده کړې کوي. دغه درې سره داسې نمونه دي چې دا به د پښتو شعر ادب په میدان کې تل ژوندي پاتې وي او هم به خلد د کتابونو او لیکنو څخه استفاده کوي. نور د اجمل خټک، کلندر مومند او ایوب صابر خپل په ادبي او شعري ژوند کې څه کړی دي، زموږ همکار رحمان بنیری صاحب دا وخت سټوډیو ته راغلی دی له هغه څخه پښتو چې په لنډه توګه هم د دې په ژوند رڼا واچي. بنیری صاحب ستړي مسې، په خیر
راغلی. ډېره مهرباني سلامت کاکړ صاحب،
مننه. درې سره وتلی شاعران، لیکوالان د مرسره د مرسخه د فروری په میاشت کې جلا سوي، اجمل خټک، کلندر مومند او ایوب صابر، کده درې واړو په ژوند باندې داسې په لنډه لنډه توګه کارونه واچوي.
به شک هم داسې دا مثلا احمد کاکړ صاحب چې درې واړه د فروری په منې میاشت کې په هغه رسیدلې دي، لکه په سلورمه فروری باندې هغلی کلندر ممن، په پنځم پرورې باندې هغلی ایوب صابر، او په اوم پرورې باندې هغلی اجمل خټک صاحب. اجمل خټک صاحب نه به شروع کو چې هغه لکه څنګه تاسو پته ده تاسو ویل هم اردوونکو ته چې شروع خو د صحافت نه کړې وا، بیا ادب او د ادب په دنیا کې د هغو یو کتاب چې په دنیا کې یې د پښتون یون او تحریک ته ډېره زیات توان ورکړی دی، هغه د غیرت چغه ده. د هغو سیاست چې وو هغه د عوام نیشنل پارټۍ سیاست وو، په دې سیاست کې هغه قید هم تیر کړی دی، جلا وطن شوی هم دی، او بیا د پاکستان په پارلیمان کې د قومي اسمبلی غړی هم جوړ شوی دی. وروسته هغه خپل چې د عوام نیشنل پارټۍ نه کله خفه شو نو خپل ګوند جوړ کو او د هغې نوم یې نیب کېښودو. اجمل خټک د پښتو په ادب کې چې کوم خدمات دي هغه به تل تر تله یاد ساتل کېږي. دغه شان قلندر مومند صاحب چې دی هغه شاعر وو، هغه افسانه نگار وو، هغه محقق وو، هغه سیاسي مبارز وو. خو قلندر مومند د پښتو ادب د دنیا هغه ستوری دی چې هغه چې سهم لیکلی دی پایي کمال کړی دی، که افسانه لیکلی دی کمال تر رسیدلی، لکه گجره، که هغه شاعری لیکلی دی کمال پہ کړی دی، که هغه تحقیق کړی دی یا نقد کړی دی هغه کې هم کمال کړی دی. د هغه کمال دا چې پټه خزانه چې دا دغه چې کوم تحقیق ته هغه باندې هغه ډیر لوی محقق ګڼل کیږي. ایوب صابر چې دی هغه د پښتو ادب یو داسې ځلند ستوری چې هغه جدید علوم چې دی په دې باندې پښتانه او د پښتون تصورات چې دی پاغه لیک کړی دی. وخت کم دی ځکه به زوی مردون کو ته چېرته ځایم، دا درې وړه شخصیتونه به ډیر په تفصیل سره په سوله زو کې زنګ په پروګرام هلی وی کې مونږه
خبره کوو. یو شعر کې درته راغونډ کم چې ستاد شایست ګلونه ډیر دی ځولی می تنګه زبا کم کم راټو راغونډم.
بالکل جی، واشنگټن ټو خیبر سوله زو کې شروع کیدونکې دی او دغه شخصیتونه چې دی په دې باندې به مونږ تفصیلی باس کو. مونږ سره ملګری کیږي احمد خټک، محب وزیر او زبیر حسرت صاحب. زبا دغه پروګرام کوربه مسر 15 منټه رسته شروع کیدونکې پروګرام.